السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې یو سات کې په لومړی برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګریز لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډار ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار یا غیر قانوني اقداماتو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته نن پر ایکس شبکې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان سره تجارتي لارې به وروسته له هغه خلاصې کړي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ راز حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. پاکستان نن وویل چې د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د جان شاه ساپی په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څنګه د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نووم پرون په یو بیان کې وویل چې تورن کس د کورنی امنیت چارواکو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیوه. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپل ویبپاڼه خپور کړی دی، جان ساپی خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسلوالې ډلې قمندان دی هم وسلې چمتو کړي دي. ساپی د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس د کویټي روغتون ډاکټرانو وویل چې له برید وروسته د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوه پکې ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اسرایلو دا برید د اوربند سرغړونه وبلله. د اسرایلو پوځ وایي چې دا حمله په رافه کې د چهارشنبه په سهار پر اسرایلي پوځیانو د هغه برید په ځواب کې شوې چې 15 اسرایلي سرتیري ټپیان کړل. او عراق وایي د ایران پلوه وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې خپور شوی او ښایي واشنگټن هرکلی وکړي، ځکه متحد ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مرسته په عراق کې پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېرې وکال کې د واشنگټن د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیز کم شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د یو تازه راپور لمخې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د ختیځ د زلزلو له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمیر واړه سوداګر له ازبکستان څخه غواړي چې د لویو سوداګرو تر څنګ دوی ته هم د ویزو اسانتیا برابره کړي.
هغه کسان چې ډېر غټ غټ تجارتونه ولري کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
او د بانکونو د ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې به د افغانستان د بانکونو اوسنی وضعیت ته کتنه وکړو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
زه احمد تکلم او دا خبرونه د سید بهروز په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته.
د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 پورې ماشومان د هغو ناروغیو لکه بلد د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف په یو تازه بیان کې اندېښنه ښودلې چې د رواني اونۍ په سر کې یوازې 4 ماشومان د سړې هوا او د همدې ناروغیو لکه بلد په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو په یو کمپ کې مړ شوي دي او زرګونه ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وی لهم په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي او د ژمي له رانږدې کېدو سره اکثره ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي.
ټول د مخې د سینې بغل او زکام انتهایی زیاد ماشومان چې په دغه سرنوش باندې اخته دي.
وای چې د خیمولاندې اوسېږي او د سړې هوا له امله ماشومان سینه بغل سوي دي. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسېدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست چې درې میاشتې وړاندې زلزلو کور ویجاړ کړی، د پنځشنبه په ورځ سي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
د هوا مسله خو د سړو چې له سودا زین نشي. البته د امکان لري چې دا هفته کې واورو او شپه ټول ورځ یاد یخي. دا داخره ډیر زیات سخت او حالات سره مخ دي. مخکې چې کوم کورونه کې اوسېدل، البته ځان ته اور بلو لري. دلته ډیر زیات دي خو ستونزه دا چې خیمه کې دا د اور ترتیب هم دوی ته نشته، بخارې هم نشته. خیمه کې چې د ماشوم هر څومره پاتې نه شو غندم کېږي. خام خادم مریض کېګانې دي ټول د مخ د سینې بغل او زکام
د افغانستان د شمال سمنګان ولایت ځینې زلزله ځپلي هم ورته شکایت لري. د سمنګان ولایت د تنګي تشقرغان ولسوالۍ یو اوسېدونکي شیرخان چې وروستیو زلزله کور ویجاړ کړی او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره تر خیمو لاندې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل.
پزومی که خسارهی نو کچرت دست لازمی ونسی سرپنا نی منت کرونا نی دمون ماشومان با نروغان سی دیدی دی مریضی پیسی با من لکم اکوپا دی خراب وزیاد که
دا زلزله ځپلي داسې مهال د خپلو ماشومانو د بد وضعیت په اړه شکایت کوي چې تازه له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي. یونیسف د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د دې ادارې د استازي تاجدین بیان په خپله ویبپاڼه خپور کړی او پکې ویلي دي په افغانستان کې له ویجاړونکي زلزلو درې میاشتې وروسته د هیواد په شمالي او ختیځو ولایتونو کې ماشومان لا هم په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د زمي له وزن کې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې استازي د بیان کې زیاته کړې چې د اونۍ په سر کې د زیړی بابا په نوم د کونړ ولایت زلزله ځپلو ته جوړ شوی کمپ کې تر 50 کلونو کم عمره 4 ماشومان د تقوا زاکرې په نوم 2 انجونی او د عبدالله عثمان په نوم 2 هلکان د سینه بغل او سړې هوا له امله مړ شوي دي. د یونیسف استاذ ویلي چې د هغو ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري چې کورونه یې زیانمن شوي دي او د شپې هوا اوس له 0 څخه ښکته شوی او ممکن تر منفي 25 درجو سانتي ګراد پورې راښکته سي. هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي هم په اړه سخت اندېښمن دي. په بیان کې یادونه شوي چې دا اداره به د زمي د مرستې کڅوړې د ماشومانو لپاره ګرمې جامې د سون توکو برابرولو او روغتیایي خدمتونو لپاره نغدې پیسې اوبه خواړه تعلیم او د کورنیو سره د مرستې لپاره محافظتي ملاتړ چمتو کړي. یونیسف غوښتنه کړي چې شریکان او بسپنه ورکوونکي باید سمدستي اقدام وکړي تر څو د زمي مهمې مرستې زیانګالو ماشومانو ته په چټکۍ ورسیږي او د دوی ژوند وژغورل سي. د یادونې ده چې د سازمان مخکې هم اعلان کړی و چې د هوا په سړېدو ماشومان مخ په زیاتېدونکي تنفسي ناروغیو سره مخ دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 مرګونې او ویجاړونکي زلزلې له 2,200 ډېر کسان مړه او نږدې 4,000 نور ټپیان کړل. دغه شان په دې سلسله کې له 2,000 کورونو زیات ویجاړ شول. دغه شان د نومبر په 3 د شپې په 1 بجه د افغانستان شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې و 20 کسان مړه، له 900 څخه ډېر کسان ټپیان او له 1,300 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون ګڼو نورو ادارو او مرستندوی سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د بد بشري وضعیت په ځانګړي ډول د زمي پراتلو د هغو زیانګالو حالات ته اندېښنه ښودلې چې لا هم تر خیمو لاندې اوسېږي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې تر اویا زره پورې د ماشومانو د ژوند او روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي ډیری د ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د حیاتي خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این اف پی یا د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اګست یو دیرشمې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او کړونه یې په ډېرې دودي.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړون کې مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خزې او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویم په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنیدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. پر راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 میندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 5 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر خزې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومان مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل یو بل مېرمن هم د همدې سیمې ده او نه غختل پر راپور کې نو مخ پورشي ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څوره زیوړاندې نوې ماشوم پیدا شوی وو.
په خیمه کې ژوند کول یو خزه ته ډیر سخت ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه جای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وی الله خپل سر زمين زول ته لا دی او بل کور ته زو، نو تر څو به د سی وسیږي په سختۍ سره خوړو پیدا کوم. تر دې هدا پورې چې ذاتي لګي ماشوم ته مې شو دي نسم کولای.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 مرګونی ویجاړون کې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړاو نګدي څلور زره نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې و زره کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې پاړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلې له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند نور مطالب د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ټاکل شوی چې اوکرایني مذاکره کوونکي په بروکسل کې د اروپאי ټولنې له چارواکو سره او وروسته بیا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره وګوري. د لیدنې کتنې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د کرملین چارواکو د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره 15 ساعته غونډه وکړه. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د دسمبر د 4 مینیټې له غونډو مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډي سره په مرکه کې د اوکرين د حاکمیت او پوځي ځواک په اړه خپلې اوشتمهاله او نماتیدونکو خوشتنې تکرار کړې. پوتین د هند سفر په درشل کې د مرکه کړې ده. د وویل یا به د سیمې په زور آزاده وو یا به اوکرایني ځواکونه له دې سیمو ووځي او هلته به له جګړې لاس اخلي. د سپین ماڼۍ استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارج کوشنر د دسمبر په 2 منیټه په کرملین کې له پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبري وکړې چې په اوکراین کې څرنګه د روسیې یرغل پای ته رسیدلی شي. د واشنگتن دغه پلاوی دوی اونې وروسته له دې له روسي چارواکو سره خبرو تک شیناست چې متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې و طرح خبره کړه او دا طرح داسې ښکاري چې تر ډیره د روسیې په ګټه ده. دا پلان تر ډیره د مسکو هغه غوښتنې مناسبې چې روسانو یې د 2022 کال د فبروري تر برید مخکې هیله لرله. د دسمبر د 2 منټې له غونډې وروسته سمدلاسه یوري اوشاکوف چې یو تجربه لرونکی ډیپلوماټ او د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ لوړپوړی سلاکار دی خبري اترې رغنده وبللې، خو روسي مطبوعاتو ته وویل چې سوله نه نږدې ده او نه هم لري. د امریکا استازي ویتکوف بیا له مسکو تر تک مخکې د خبرو پاړه څه تبصره ونه کړه او د جنوري میاشتې رئیس مسکو ته د نوموړي شپږم سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د دسمبر په 3مه په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل ویتکوف او کوشنر ورته ویلي چې داسې ښکاري چې پوتین غواړي یو معامله وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه ویتکوف له پوتین سره ښه غونډه درلوده، موږ به وګورو چې څه پیښیږي، خو د دوی تاثیر دا و چې پوتین غواړي جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وویل چې د اوکراین مخکښ مذاکره کوونکی رستم عمروف او جنرال اندري حناتوف به د دسمبر په 4مه په بروکسل کې د اروپا د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او بیا به له ویتکوف او کوشنر سره د نورو خبرو اترو لپاره فلوریدا ته سفر وکړي. زيلنسکي په یو ویډیو وینا کې دا هم وویل چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلي ځلې په خورا لوړه کچه دي او اوکراین به هیڅ خند او ځنډ پکې رانه ولي. د سولیدا جدي حالې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې روسیا د جګړې په ډګر کې فشار زیاتوي، ادعا کوي چې ځواکونه یې په مهمو ختیځو سیمو کې پرمختګ کړی دی، په داسې حال کې چې په کیف او نورو ښارونو هم بریدونه کوي چې زرګونه خلک په تیاره کې پاتې شوي او د ژمي له پیل سره برېښنا قطع شوي.
له خبرونو ورآخوا
د همدې افغانستان مسایل. یو شمیر افغان کاروباریان وای ازبکستان لتهرو څخه باندې څالورو کلون رئیس پر دوی ویزه باندې کړی او یوازې هو کسانو ته ویزه ورکوي چې لوی سوداګر وي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خنوي ازبکستان اوس یوازې هغه سوداګرو ته ویزه ورکوي چې د طالبانو حکومت لخوا ورته معرفي شوی وي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالیدو لیلان وروسته اوس یو شمیر افغان کاروباریان له دغه هیواد غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکو احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل چې ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغه کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی لپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کبوت تجارت حجاب از افغانستان
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو، خګونه دا و چې موږ ته ویزه راکوله نو تجارت مو خه مختتلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوې چې ویزې بند شوې او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوې. زموږ کله دا چې ټول ته ویزه ورکړي دا سن چې څو خاصو کسانو ته ورکړي
همګي ویزه را به تای قسم نه کنه که به یک چان فرد خاص بته.
دا په داسې حال کې ده چې تاسو د ازبکستان د سوداګری او صنعت خونی ویلي چې د ترمز حیرتان لار بیا فعال شوي او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوي د ویزې شرایط پر ځای دي. دغه خونی د سه‌شنبې په ورځ د دسمبر په دوهمه په خپلو ټولنیزو پاڼو انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2018 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو، کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیاو خبره شوې ویل شوي. په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لاره ورځې ته اوږده شوې وه او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبه د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څه باندې 4 کلونو هیسه د ازبکستان لخوا تړل شوی و، چې د دوړو هیوادونو ترمن سوداګري سخته کړي و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګري او پنګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزه ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کی. زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخ زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوانه به یو څه ساده کی، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هر دکاندار زی هغه ته اجازه نه ورکوي چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او جابل کوي.
د یادونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې دوو میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلي او ویزې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبه د دسمبر په 3 په خپل اکس پاڼه کلی چې د 2,500 ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنۍ صادراتي جوپه چې 500 ټنه او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
قدر من اوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور، نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. د هواد د زینو تولیدي شرکتونو چارواکي، سوداګر او عام افغانان د بانکي خدماتو په برخه کې لبیلابل ستونزو شکایتونه کوي. د افغانستان بانک په خوانی چارواکي وای د تیر جمهوریت نظام تر رنګ دور وسه د هواد بانکي سیستم لوی ضربه خوړلې ده. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې ووري.
روزانه می توانستیم ما تا 5000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنیم.
عبدالله مسعود په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس او تولید شرکت مسؤل دی چې په دې ولایت کې د بانکي خدماتو د وړاندې کولو له څرنګوالي شکایت کوي. د ازادي رادیو ته وویل د خپل فعالیتونو د دوام لپاره اړ دی چې هر ورځ له بانک ډېرې پیسې وباسي، خو په خبره یې طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو د محدودیتونو له امله یې نسی کولای.
معمولا وقتی کې پولی چیز به حساب ما واریز میشه، جهت شلوغی بانک ها و ای که فرصت بره برداشت مستقیم وجود نداره.
معمولا کله چې زمونږ حساب ته پیسې راځي، د دې لپاره چې بانکونه کې ګڼګونه وي او د مستقیم اخیستلو فرصت نه وي، مونږ اړتیا لرو چې هر ورځ ای ټی ایم نه 25,000 څخه تر 50,000 افغانۍ پورې وباسو. خو د هغو لارښوونو له مخې چې بانکونه ته شوي، مونږ یوازې ورځې کولی شو چې 15,000 افغانۍ وباسو، له دې زیاته محدود دي. که څه هم مخکې داسې څه نه وو او مونږ کولی شول ورځ کې تر 50,000 افغانۍ او باسو.
حاجی عبدالغفور سوداګر او د تازه میوه صادرونکی دی او وایي چې پاکستان سره د لارې له تړل کېدو وروسته ورته بانکي سیستم د لارې نور هیوادونو څخه د پیسو لیږدول ستونزمن شوی دي.
چون مرزا بسته بود او له طریق ایران به هندوستان برای ما انتقال میشه،
له
هغه وخت چې لارې تړل شوی او زموږ توکي د ایران لاره هند ته صادریږي بانکي حسابونه فعال شوی نه دي. د بندر عباس په لاره لیږل کیږي خو پیسې زموږ حسابونو ته نه راځي. له یوې خوا د لارې تړل یو لوی گزارو او له بل خوا کله چې موږ د حوالو لارې پیسې ترلاسه کوو لمونږ 15% لګښت اخیستل کیږي. کله چې موږ له هند $1,00,000 حواله کوو $15,000 د حوالې په لګښت راځي چې دا خورا ګران لګښت دی.
یوازې سوداګر او د شرکتونو چارواکي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو کې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغه عام خلک چې پیسې د افغانستان بانکونو کې امانت ایښي دي هم په افغانستان کې د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو له امله شکایت لري. د کابل ښار اوسیدونکي زینت ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې د بانکونو ستونزو له امله ډیری خلک خپلې پیسې د ضرورت په وخت کې له بانک څخه اخیستلی نشي، ځکه چې هر کله بانک ته ځي د پیسو د نشتوالی له امله نشي کولی چې خپلې پیسې په ضرورت ټایم کې لاسته راوړي. یا هم کارمندان کله کله سیستم خرابوي، نو دا ډیر جدي مشکل دی، ځکه چې وخت نا وخت خپلې پیسې ضرورت وي، نو باید د مشکل ته رسیدګي وشي او ترڅو خلک وکولی شي په ضرورت ټایم کې خپلې پیسې له بانکونو څخه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د غیر منظم او ننګونکي بانکي سیستم په اړه د شکایتونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د بانکونو نړیواله ورځ نمانځل ښیي چې بانکونه په ټولو کچو کې یوازې د پیسو واسطه نه ده، بلکې د پرمختګ لاره جوړوي او باید خپل کارونه دوامداره پراختیا او اقلیمي اهداف سره همغږي کړي. ملګرو ملتونو د بانکونو نړیواله ورځ په مناسبت په خپله ویبپاڼه اعلان کړی چې پراختیایي بانکونه، نړیوال بانکونه او کورني بانکونه د دوامدار پراختیا، پرمختګ، اقلیمی اقداماتو د ملاتړ او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. خو افغانستان یو داسې هیواد دی چې بانکي سکتور اوس مهال د محدود لاسرسي، اقتصادي بې ثباتۍ او وروسته پاتې مالی زیربنا په څیر ننګونو سره مخ دی. ځینې کارپوهان او د افغانستان بانک پخواني چارواکي وایي د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط او په نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان د غړیتوب له ځنډولو وروسته د دغه هیواد بانکي سکتور له جدي ننګونو سره مخ شوی دی. د افغانستان مرکزي بانک پخواني رئیس خان افضل هډول ازادي
و سقوط جمهوریت متاسفانه
د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته دغه سازمانونو د افغانستان غړیتوب وزنداوه او اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د نړۍ نورو برخو ته پیسې ولیږدول شي او د حسابونو تصفیه بانکونو ته داخله. له همدې امله د افغانستان بانکونو د افغان سوداګرو او خلکو د پیسو لیږدولو وړتیا له لاسه ورکړي او دا د افغانستان د بانکداري سکتور لپاره تر ټولو لویه ضربه ګڼل کیږي او نن هم دوی له ورته ستونزې سره مخ دي.
دغه هم وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بانکونو د سقوط د مخنیوي لپاره له بانکونو د خلکو د پیسو په ایستلو محدودیتونه لګولي او له 4 کلونو زیاتې مودې راهیسې دا محدودیت لا هم په بشپړه توګه نه دی لرسوي چې د بانک او پیرودونکو ترمنځ د بانکداري باور ته زیان رسولای دی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لوبیا وکمنه دوه وروسته په زرګونو کسان بانکونو ته د پیسو ایستلو لپاره ورغلل، خو د طالبانو حکومت د بانکونو د تخلي د مخنیوي لپاره د پیسو پر ایستلو محدودیتونه لګول. په پیل کې هیڅ چا نه سو کولای چې په اونۍ کې لخپل بانکي حسابه له $200 زیات پیسې وباسي، خو دا کچا په تدریجي ډول $400 او $2,000 ته لوړه سو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د 4 دریم کال په اسد میاس کې اعلان وکړ چې د بانک مشتریان کولای شي په اونۍ کې تر 150,000 افغانۍ او په میاس کې تر 1,500,000 افغانۍ پورې پیسې وباسي. هڅه مو وکړه د افغانستان په بانکونو کې د ستا ستونزو په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د خصوصي بانکونو مسؤلینو هم زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د افغانستان بانک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په 2002 کال کې د تېر جمهوري نظام له جوړېدو وروسته خصوصي سکتور ته اجازه ورکړل شوه چې په بانکداري سیستم کې پانګونه وکړي او بهرنیو بانکونو ته هم اجازه ورکړل شوه چې په افغانستان کې څانګې ولري. چې د افغانستان بانکداري سیستم مې له نړیوال مالی سیستم سره وصل کړ او افغانستان ته اجازه ورکړه چې د نړیوالو پولیس سازمانونو لکه سویفت، ویسترن یونین او نورو سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ د بېوزلیو، د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ، د کمولو د اقلیمی بدلون سره د مبارزه او د مالی ملاتړ لپاره د اغیزمنو اقداماتو په موخه ونوموله. د ځینو تاریخي سرچینو له مخې په افغانستان کې د بانکداري رسمي پایله شاوخوا اتیا کاله تیریږي. لومړی بانک د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال تاسیس او د افغانستان ملي بانک د هیواد لومړنی بانک دی چې په 1933 کال کې تاسیس شو. د بانکي چارو پوهان وایي چې په افغانستان کې د بانکداري د ودې یوازینۍ لار د داسې حکومت جوړول دی چې د نړیوالې ټولنې د لوري په رسمیت پیژندل سوی وي، د افغانستان غړیتوب له تعلیق وتلی وي او اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد هم د یو نړیوال پیژندل سوي هیواد په توګه له دغه سیستم نه استفاده وکړي.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د آزادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام